द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اردوونکو ریور ریډیو ته یو بیا په خیر رالی. دا وایس اف امریکا ډیور ریډیو د نن د اتوار ورځ کال 2018 د اکتوبر د میاشتې 13 نیټه د وخت شوی دی. په پاکستان کې د ماسخوتن اته په افغانستان کې دی ونیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د سهار 11 بجې دی. د وایس اف امریکا ډیور ریډیو په دې خبري خبرونه کې درته زه شعیب زاده
او زه نصر کاکړ
یو بیا هرکلی وړم. بیا ستاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د پاکستان مسلم لیگ نن حکومت وای د تحریک انصاف کارکونکو په اسلام آباد کې احتجاجونو ته نه پرېږدي. یو خبري کانفرنس د وینا په مهال د کورنیو چارو وزیر چودري نثار ویلي عمران خان پښتانه د خپلو ګټو لپاره کاروي. یو پښتون څېړونکی وای
ګوره په کوټه کې زمونږ تقریبا د او یو نه زیات ګلالي شهیدان شو. د پاکستان د میډیا نه سی پیک د سره نه غیب شوی دی. په هغه باندې باس نه کیږي. د بے کور شوی خلکو مسله چې کوم ده نو هغه بالکل پس منظر ته تللی ده. افغانستان ته چې زمونږ کوم رونه واپس ځي.
یو امریکایي د سارن ادارې ویلي روان کال د طالب وسلوالو پر ضد جګړه کې 15,000 افغان عسکر ته مرګ جوبله اوخته ده. اداره خپل یو تازه رپورټ کې وایي روان کال تشدد کې 8,000 عام وګړي هم وژل شوي.
او راپورونه وایي د عراق د موسل شهر شاوخوا جګړه روانه ده او شیعه ملیشیا هم داعش وسلوالې ډلې په ضد حملې شروع کړې دي.
قدر منوردونکو دا اوس ټکی اوس پام شي د تفصیل ته.
په پاکستان کې حکومت مخالفه ګوند تحریک انصاف خبرداری ورکړی که چیرې مرکزی حکومت په اسلام آباد کې د احتجاج په اړه د دوی د لاریون مخه ونیوله نو سخت اقدام به کوي. دغه ګوند چې خیبر پښتونخوا کې واکمن دی غوښتنه لري چې د وزیر اعظم میانواز شریف او د هغه د کورنۍ په ضد د اداري فساد بډي رشوتونو او د پاناما د رسوایۍ په اړه بشپړه پلټنې وکول سي. د تحریک انصاف مشر عمران خان په بنګالا کې د خپل کور مخې ته د وینا په مهال ویلي حکومت د یو سړي د غلا د پټولو لپاره په زرهاو پولیس او نورې وسلوالې قواوې پر ځای کړې دي او ولس ته د سولهیز احتجاج حق هم نه ورکوي. بلې خوا پاکستان د ګلپ نظر پوښتنه څرګندوي چې 15% خلک باور لري د پاناما رسوایۍ خبرې رښتیا دي. په عین حال کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار ویلي اسلام آباد بندولو ته به څوک نه پرېږدي.
د پاکستان پیپلز پارټي چیرمن بلاول بوټو زرداری نن د بلوچستان سرخار کوټه سفر کړی او هلته یې تیرونی د وجل شو پولیس ځوانانو په مرګ خفګان څرګند کړی او د کورنیو سره غمرازي کړی ده. بلاول بوټو زرداری په دغه سفر کې په دغه پیښه کې د جوبل کسانو سره هم لیده کاته کړی دی او په دغه مهال یې زیاته کړې ده چې د هغه د کورنۍ او د بلوچستان د اولس غم یو دی. نور تفصیل د ډیور ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
د پاکستان پیپلز پارټي چیرمن بلاول بټو زرداری نن د کوټ سول اسپیټال ته راورسېد. د پولیسو د روزنې په کالج کې د ټاکن شو پولیسو سره ولیدل او دا و چې حالات یې سره دغه خلکو سره خبرې وکړلې. بیا له خبري رسنیو سره د خبرو پر مهال باندې بلاول بټو زرداری وویل چې چیرې حکومت د نومبر تر 10 پورې د دوی څلور غوښتنې چې لوړاندې دوی ورته کړې دي و نه منلې، تر هغه باندې بشپړ عمل نشوه. نو بیا به دوی د انتخاباتو لپاره تر وخت له مخه چې دوی غورځنګ پیل کړي. بلاول بټو زرداری دا خبره هم وکړله چې د نومبر تر 13 پورې به دوی د سند او د پنجاب پر سرحدي پوله باندې چې دوی خپل احتجاجونه وکړي او هلته به جلسې وکړي. بلاول بټو زرداری دا خبره وکړله چې د پاکستان کې چې کوم دي د شریفانو او د چودري نثار هیڅ ضرورت نشته د ولس لپاره. دا له دوی څخه د استعفا غوښتنه هم وکړله. بلاول بټو زرداری چې د تکوچ لرالی د هیات پر سیاسي وضع باندې خبرې کولې او ویل چې عمران خان چې دی هغه له بده مرغه څخه د دریم قوت په اشاره باندې دي او هر کله چې دریم قوت وده کوي بیا د ګام اخلي. بلاول بټو زرداری دا خبره هم وکړله چې د بلوچستان، پنجاب، سند او د خیبر پښتونخوا لپاره له جمهوریت پرته نور هیڅ ډول لار نه ده پاتې.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا.
د امریکایي حکومت یو څارونکو اداره وایي د طالبانو ضد جنگ کې سش کال د افغانستان 15,000 امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښته چې پکې 15,530 وژل سوي عسکر هم شامل دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي څارنوالي ادارې د خبرداري هم ورکړي چې په هغه جنگ ځپلي هیواد کې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ چې کومې ګټې ترلاسه سوي هغه هم په کمېدو دي. د سیګار په درې میاشتنی ریپورت کې چې نن د یکشنبه پر ورځ جاری شوی ویل سوی دی چې افغان حکومت 2.2% برخه باندې سش کال خپل کنټرول هم له لاسه ورکړی. اداره وایي د افغانستان له 400 ولسوالیو څخه 255 د حکومت په کنټرول کې دي او 3 د یاغیانو په ولکه کې دي. دا ډول 114 ولسوالیو کې جګړه روانه ده.
د ترکی حکومت د جولای د میاشتې ناکامه کودتا وروسته لسر نه سیوا سرکاري نوکران د خپل څوکۍ نه لري کړې دي. د تعلیم پوهانو، استادانو او سي چارواکو د خپل څوکۍ نه لري کولو دغه خبر د خالی په ورځ خپور شوې ده. د ترکی حکومت دغه ناکامه کودتا وروسته وړاندې هم 8000 سرکاري الکار د خپل څوکۍ نه لري کړي او د 150 نه سیوا په دغه تور کې نیولې هم دي. د ترکی صدر رجب طیب اردوغان بیا بیا دغه کودتا تور په امریکا کې جنکون کې فتح الله ګولن باندې لګوي. په دغه کودتا کې د 279 سیوا کسان وژل شوي. 15 کلن فتح الله ګولن په امریکا کې د جلاوطنۍ ژوند کوي او په څه قسمه کودتا کې د لاس لرونه انکار کوي. د ترکی حکومت د امریکا نه غوښتنه کړې ده چې فتح الله دې ورته حواله کړي.
په عراقي فوجي چارواکي وایي مرکزي ایالت صلاح الدین کې یو فوجي هلیکاپټر د تخنیکی خرابۍ له امله راغورځېدلی او دوه پایلټان یې بې درک دي. د ای پی خبري اداره وایي د پېښه د یکشنبه پر ورځ رامنځته شوې. په عین حال کې راپورونه وایي د شنبه پر ورځ شیعه ملیشه د عراق موسل شهر و لوري ته تک پیل کړی او دا کوي چې د شیعه ملیشې له عملیاتو څخه به په موسل کې پدایش وسلولې ډلې باندې مځکه تنګه کړي. خو د ترکیې صدر خبرداری ورکړی که چیرې موسل ته نږدې د عراقي ترکمنانو شهر تل افر کې د شیعه ملیشه لخوا ځورونه وسوه نو ترکیه به د ملیشه په ضد عملیات کوي. نو تفصیل راکوي د وایس اف امریکا په ریپورت کې ماوش جلیل.
عراقی پوځ او کوردی پیشمرګه عسکرو د سویلی، شرقی او شمالی اړخونو نه د موسل اړخ ته پیشقدمی کړي او یو شمېر کلی یې نیولې دي. د موسل غربي اړخ ته د ایران ملاتړ لرونکي شیعه ملایشیا هم بریدونه شروع کړي چې مقصد یې تلافار نومې سیمې نه داعش په شاتم بول دي. د دې بریدونو مقصد د شام سره غربي پوله محفوظول ده چې ورسره به د موسل او د شام رقه خار ترمنځ د رسد لار او تړلې شي. داسې اندېښنې هم دي چې شیعه ملایشیا په موسل خار کې فرقه ایز نښتو ته هوا ورکولی شي. خو د شیعه ملایشیا کمانډرانو ویلي دي چې دوی به په خپل سر خار کې نه داخليږي. د ترکیه پولیس سره نږدې د شیعه ملایشی موجودګۍ له کبله د ترکیه صدر رجب طیب اردوان په دې و هڅېدو چې دا خبرداری یې جاری کړو چې انقره په پوله د خپلو عسکرو شمیره به زیاتوي. اکو شیعه ملایشی په تلفار کې یره تر خوره کړه نو د دوی جواب به ډیر سخت وي. د عراق حکومتي عسکر او پیشمرګه ځواکونه د امریکا په مشرۍ کې د ائتلاف هوایي پوسټ په مرسته د تیرو 14 ورځو راهیسې د 1.5 میلیونه آبادی موسل خار، سویلی، شرقی او شمال شرقی اړخونو نه پیش قدمی کوي.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
د جنوبی کوریا صدر د اتوار په ورځ د خپل اثر رسوخ استعمالولو په رسوایي سکینډل کې د یو شمېر چارواکو استعفاګانې منظور کړې دي. د صدر ویان ویلي دي چې میرمن پارک د چیف اف سټاف او د سترو سکترانو استعفاګانې منظور کړې. بلخوا هغه میرمن چې په دغه سکینډل کې مهم رول لري د اتوار په ورځ د جرمني ناسول ته رسیدلې ده.
ایران د ملګری ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د سعودي عربستان په بیا انتخاب نیوکه کړې دي. نن د یکشنبه په ورځ د ایران سرکاري خبري ادارې ایرنا د مرستيال خارجه وزیر له خولې ویلي د بشري حقوقو شورا ته د سعودي عربستان بیا انتخاب څرګندوي چې بشري حقوقونه مازی د سیاسي ګټو لپاره وي. ایران او سعودي عرب یو له بل سره ډیپلوماټیکي اړیکې نه لري او په شام او یمن کې د مخالف اړخونو ملاتړ کوي.
د استرالیا پارلمان بر روان اونۍ په هغه یو پلان رای ورکوي چې تر مخه به هغه کډوالو باندې بندیز لګي څوک چې د سمندر په لار دغه هیواد ته راځي. که څه هم دغه کسان د سیلګرۍ کاروبار یا د اوسېدو ویزې هم لري. د استرالیا وزیر اعظم مالکم ویلي دي د دغه ګام مقصد د انساني قاچاقبرو په استرالیا مکمل بندیز لګول دي. دغه په وینا په دغه مسله انساني سمګلران او د استرالیا حکومت او خلک د یو بل سره په مقابله دي.
د نړیوال خلایي مرکز څخه 3 خلابازان د 115 ورځو وروسته په خیریت سره بیرته ځمکې ته رسیدلی دي. د خلابازانو کې د امریکا کیټ روبینز، د جاپان تاکویا او د روسیې اناتولی شامل دي چې نن د یکشنبه پر ورځ د مرکزی آسیا په صحراګانو کې راکښته شوي او وروسته د طبي معایناتو لپاره نږدې روغتیایي کامپ ته یوړل شو.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا ډیبی ریډیو دی. تاسو زموږ خبرونه د واشنگتن ډی سي سټوډیوز نه نخبنی غوري او سو غوښې د لوبو خبرونو ته. قدرمن اردوونکو، د لوبو خبرونو کې لومړی خبر د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ دریم ټیسټ میچ کې نن قدرمن اردوونکو دا اولنی ورځ لوبه پای ته رسیدلې ده. پاکستان نن ګران اردوونکو ټاس ګټلې او د بیټنګ فیصله یې کړې وه، او د تیرو دوو میچونو په شان نن د پاکستان بیټنګ هغه شانت نه و. د پاکستان اولنی دو لوبغاړي ډیر زر زر اوړ شوي، د اظهر علي او اسد شفیق. د هغې وروسته د سمی اسلم او یونس خان ترمنځ یو ښه پارټنرشپ شوی و. یونس خان په 150 رنزونو جوړولو باندې اوټ شو، او سمی اسلم په دغه میچ کې تر ټولو زیات رنزونه کړي، 40 رنزونه جوړ کړي دي. د یونس خان وروسته مصباح الحق او سرفراز هم بیټنګ ښه کړی دی، او 53 او 150 رنزونه کړي دي. د ویسټ انډیز لخوانه قدرمن اردوونکو چې کم ښه بالینګ شوی دی، چې زیاتې وکټې اغستې، په هغې کې دغې سپینر بي شو دی چې 4 وکټې اغستې، او ګیبریل چې کم دی 3 وکټ ترلاسه کړي چې 8 وکټ اغستې دی. د اولې ورځې لوبه پای ته رسېدلې ده. پاکستان په 3 اوورونو کې د اتو لوبغاړو په اوټ کې 255 رنزونه جوړ کړي دي. همدن په یو بله لوبه کې بنگلادیش انګلینډ ته قدرمن اردوونکو په 173 رنزونه ماتې ورکړې ده. د بنگلادیش او انګلینډ ترمنځ د ټیسټ میچونو دغه سیریز کې اولې میچ انګلینډ ګټلی، په دویم ټیسټ کې بنگلادیش په اولینس کې 206 رنزونه کړي، په جواب کې د انګلینډ ټیم 240 رنزونه وکړه. د دغې وروسته بنگلادیش په خپل دویم اننګز کې 206 نوي رنزونه کړي، خو د انګلینډ ټول ټیم په 176 رنزونه باندې اوټ شوی دی. او دغه دویم ټیسټ میچ په 178 رنزونو ګټلی دی چې دغه سیریز سره هم برابر شوی. دریم میچ دا وخت زیمبابوي او د سریلنکا ترمنځ روان دی. قدرمن اردوونکو، زیمبابوي بیټنګ شروع کړی دی، د یو لوبغاړي په اوټ کې 283 رنزونه کړي دي، او د زیمبابوي نه وړاندې ویسټ انډیز په خپل اولنی اننګز کې د 500 رنزونه کړي. دا تر دې دمه د لوبو خبرونه.
د وایس اف امریکا جو ریډیو د ګلو کدر من اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه غوږی است. اوس هم په خبرونه کې ریپورتونو ته ادامه ورکو، او لومړی ځو اسلام آباد ولوري ته، چیرې چې د پاکستان حکومت مخالفه ګوند تحریک انصاف خبرداري ورکړی چې چیرې مرکزی حکومت په اسلام آباد کې د احتجاج په اړه د دوی د لاریون مخه ونیوله، نو سخت اقدام وکوي. دغه ګوند چې خیبر پښتونخوا کې واکمن دی، غوښتنه لري چې د وزیر اعظم میا نواز شریف او د هغه د کورنۍ په ضد د اداري فساد، بډو رشوتونو او د پنامه د رسوایۍ په اړه بشپړه پلټنې وکول سي. ارشد حسین ورباندې نور تفصیل هم له اسلام آباد راکوي.
د اتوار پر ورځ اسلام آباد بنیګالا کې د خپل کور مخې ته د ګوند راغون شو فعالینو او میډیا سره د خبرو په موقع عمران خان ګرد هیواد کې کارکونانو ته د ګل پر ورځ بنیګالا ته در رسیدو غږ کړی، او ویلي چې په 2 نومبر به ټاکلی شوی احتجاج کې د برخې اغستلو دپاره د بنیګالا څخه اوزي. د اتوار پر ورځ هم اسلام آباد بنیګالا ته تلونکې لارې د انتظامی لخوا تړلې شوې وې، او د تحریک انصاف د کارکونانو او پولیسو ترمنځ د وقفې سره د نښتو لړۍ هم روانه ده، او پولیسو د خیبر پختونخوا ایالت د جیل خانجاتو وزیر علي امین ګنداپور هم نیولې، او د مطبوعاتو تر مخه د هغه د ګاډینا شپک کلاشنکوپ هم برامد کړی شوی دی. مطبوعات وایي چې د تیرو ورځو دوران د مخالف تحریک انصاف ګوند یو سلسلویخ کارکنان په پنډه اسلام آباد کې نیولې شوی دی. اخوا سرکاري مطبوعات وایي چې د داخله چارو وزارت بیګا د شپې ناوخته د خیبر پختونخوا ایالت د اسلام آباد په شمول د هیواد د نورو برخو سره د تړونکو لارو د پرانستلو امر کړی، او مطبوعات وایي چې لارې پرانستلی شوې دي. عمران خان د اتوار پر ورځ بنیګالا کې د خبرو په موقع دا هم ویلي چې د یو مجرم وزیر اعظم د بچ کولو دپاره ریاستي مشینري په خلاص مټ کارول کیږي، خو دړکه کړي چې د وزیر اعظم څخه به د بډو رشوتونو جواب ارو مرو اخلي.
میں آپ کی تلاشی لینے آیا ہوں، ایک مجرم کو میں وزیر اعظم کبھی قبول نہیں کروں گا. میں پھر سے کہتا ہوں، پاکستان کی عدلیہ آن ٹرائل ہے، یہ عدلیہ کا ٹرائل ہے.
هغه وای منګ د وزیر اعظم نواز شریف د تلاشی اغستلو د پاره راغون شوی وو، او په هیڅ ډول به یو مجرم د وزیر اعظم په هیڅ اونه منی. هغه وای دا څنګه جمهوریت ته چې نه خو قانون منی او نه عدالت منی، او زوایم چې دا د پاکستان د عدالتونو امتحان دی. ښکاره دی چې تیر ورځ د اسلام آباد های کورټ د تحریک انصاف لخوا د اسلام آباد د بندولو د اعلان په اړوند د یو خواست اورېدنه کړې وه او امر یې کړی و چې په هیڅ ډول دی د اسلام آباد سړکونه، دفترونه او سکولونه بند نه کړی شي. او عمران خان یو پیغام کې ویلي چې آزاد عدالت ته په خپلو پریکړو عمل درآمد کول باوري کړي. د اسلام آباد های کورټ په د ګل پرز د پایتخت د بندولو د اعلان په تناظر کې د تحریک انصاف او د عوامي تحریک د زنیغړو د گرفتارو د اندېښنو سره اړه لرونکي خواستونو اورېدنه کوي. سرګند دی چې پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان دا غوښتنه کوي چې وزیر اعظم نواز شریف دی د بډو رشوتونو جواب ورکړي او یا د خپل عہده پریک دی. دغه رنګ د پاکستان سپریم کورټ هم د پاناما لیکس د تحقیقاتو د معاملې دپاره 15 کسیزه لوی بینچ جوړ کړی دی او د نومبر په لومبۍ نیټه به د دې اورېدنه کوي. او عمران خان ویلي چې د نومبر په لومبۍ نیټه به سپریم کورټ کې په خپل حاضریږي. اخوا پایتخت اسلام آباد او پنجاب ایالت کې دفاع 144 لګولې شوې ده او د دې دفې لاندې د 15 نه د زیاتو کسانو پر راغونډېدو او د لوډ سپیکر په استعمال هم بندیز دی. که څه هم مرکزی حکومت د بډو رشوتونو پر ضد د تحریک انصاف د 2 نومبر احتجاج د حکومت د راپرځولو یو هڅه بلی، خو ګیلف سروی او پاکستان په خپل یو تازه نظر پوښتنه کې ویلي چې زیاتره پاکستانیان د پاناما لیکس په څرګندونو باندې اعتماد لري او 2.5% خلک د اسلام آباد بندولو مخالف او 84% اولس د جمهوریت حق کی دی. ارشد حسین، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
گرن اردن کو دا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو دیں قدر میں اردن کو دا پاکستان دا کورونا چارو وزیر چودھری انصاری سو شیبے اڑان دی اسلام آباد کے یو خبری کانفرنس تھا دا وینا پا محال یو طرف تویلی دی چی دا پاکستان دا اطلاعات و مرکزی وزیر پرویز رشید دا یہ دا حق خبر دا خبر دو پا سر باندے لی رکڑے دے آو دا غی پا وینا چی پرویز رشید لپکار وچی دا خبر یہ دا خبر دو نا ادرا والے وے دا دی سرا سرا چودھری انصار پا اسلام آباد کی دا پاکستان تحریک انصاف دا درنا او دا پاکستان تحریک انصاف د غړو د نیولو په حق باندې هم خبرې کړې دي. په دغه موضوع یو څو شېبې وړاندې زموږ همکار نصیر کاکړ ته ډیوه ریډیو همکار افتخار حسین نه پوښتنه کړې وي او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودھری نثار علی خان څو شېبې وړاندې یو خبری کانفرنس ته وویل چې اسلام آباد کې کم د لاکډاون یعنی د بندولو خبره کیږي په 2 نومبر د پاکستان تحریک انصاف لخوا، نو دا به نه صرف د حکومت بلکې دا به د ریاست پر ضد جرم ګڼل کیږي. د دې سره دوی یو بل خبره وکړه چې عدالت دا وخت کیس منظور کړی دی دا ورونه لپاره هم د دغه درنو په حق لا، نو په کار دا و چې عمران خان دغه ته صبر هم کړی وي. او د دین علاوه د اسلام آباد های کورټ چې دی نو دغه غیر قانوني هم ګرځولی دی. نو د دې ترڅنګ یو بل دریز وړاندې کو هغه داو چودھری نثار علی خان په خپل خبری کانفرنس کې چې عمران خان پښتانه د سیاسي اهدافو لپاره استعمالی، بیا وی چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک چې دی د خپل سیاسي مسله د پنجاب او د خیبر پښتونخوا ترمنځ یو مسله جوړه کړې ده. بیا وی چې پښتانه کې صرف د عمران خان وټونه نشته دي او نه صرف دا ده هغه د پارټي خلک ته پښتانه چې دي دا ټول د پیپلز پارټي هم پکې دي، د عوامي نېشنل پارټي هم پکې دي، د پی ایم ایل ان هم پکې دي، د ټولو نمونه واخیستل. دی وی چې دریز وړاندې کو په اسلام آباد کې دا وخت دوی سیکیورټی انتظامات کړی دي، خو ځای په ځای ورته خلک وایي چې د دوی سکولونه که وتړلې شي نو نسخان دی، که امتحانونه را روان دي، د چا ټیسټونه دي، نورې مسلې دي. دغه خبری کانفرنس په وخت باندې دوی خپلې خبرې صدا سي کولې.
مجھے دنیا جہان سے کیا کچھ نہیں آتا، سکولوں سے، بچوں سے، دیو چې دوی څه قصور دی او ماته د دنیا جهان نشه دی نو دغه پښتني راضی چې ګنې زمونږ څه قصور دی چې سکولونه تړل کیږي زمونږ امتحانونه دي. د دې سره یو بل دلیل هم وړاندې کوي چې د سپریم کورټ لخوا کله اوس دا کیس چې دی اخیستل شوی دی اول خو هغوی دا نه اخیسته خو چې واخیسته چېره اوس څرنګه حالات دي نو باید چې عمران خان دې ته هم اوس پام وکړي. د دوی غږ درته په دغه موضوع باندې وړاندې کوم.
جب سپریم کورٹ کہہ رہا ہے, سپریم کورٹ نے پہلے اتفاق نہیں کیا, ملکی حالات دیکھے, سپریم کورٹ نے سننے کے لیے تیار ہو گیا. پہلی تاریخ
سپریم کورٹ چھے دے اس دے خبر یاوری دو تا تیار شوی دے لاول چھے دے سر اتفاق نکو خو اس دے وروس تا عمران خان دوی پا دا غخپلو خبرو کی پا دا غخ کی ہوئی چھے پکار دے اس دا ہر سب پام کی ونیسی تاست بوائیو چھے دا عمران خان دریس تاسو واورید خو اغوی دا ټول درنا یا دا احتجاجونه چې په اسلام آباد کې پیل کړی دي دا د نواز شریف ته استعفا لپاره دي ځکه چې دی وای دی په بډو رشوتونو باندې ککړ دی او پاناما لیکس کې د دوی نمونه راغلي نور هم چرته چې دوی د ملک نه بهر دولت وړي دي خو د دوی چې کومه عجبه ده او کم طریقې کار دي نو اکثره په پاکستان کې او په خاصه توګه د پښتنو په سیمو کې د دوی په طریقې کار باندې ډېری نیوکې کیږي او هغه دا چې یو سړی عدالت کله نه دی تورن ګرځولې هغه مجرم نه دی ګرځولې نو د خپل سیاسي آواز لاندې خلک دغه رنګې چې دی مجبوره کول او په هغوی تورونه لګول دغه یو ښه کلچر یا یو ښه طریقې کار نه دی او پیدا کیږي. دویم کریټیسزم یا تنقید پیدا کیږي چې د عمران خان په شا کم چې د اړې ګړې دی جوړی د پوز ځنې خلک دی او عمران خان د پوز دویم مخ ګڼل کیږي دی غواړي چې ځکه چې د دې هر څه ګټه به پوز ته رسیږي. بل خبره تاسو به د پښتنو په مفکوره کې زیاتره اوري چې د عمران خان لخوا کومې مسلې وړاندې کیږي نو هغه د پښتنو مسلې نه دي که څه هم ووټ د پښتنو نه اخیستی دی.
تاسو د ټولو غږ
دیو رادیو
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو رادیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار شپږو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدئ شئ.
د وایس اف امریکا د ریډیو دا ګلو کډر من اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه غوښی استه او تاسو ته یو سړنه هم وړاندې کوم چې د آزاد خبري اعلان د تحریک انصاف لخوا په اسلام آباد لوري ته تاګ او حالت د احتجاج کولو یا بیا د وزیر اعظم څخه د پاناما د رسوایی په باب د پښتنو او د دې تحقیقاتو په اړه دوی څه نظر لري دا ټول نظر زموږ همکار ښاغلی رحمان بنیری راغونډ کړی او هم هغه به درته وړاندې کوي. دا وخت له موږ سره په سټوډیو کې موجود دی بنیری صاحب. سړی مسیا په خیر راغلی.
ډیره مهرباني محترم نصیر کاکړ صاحب. پاکستان کې د تحریک انصاف د نواز شریف د حکومت خلاف په اسلام آباد کې احتجاج تا د خیبر پختونخوا او بلوچستان پختونو سیمو سړنکاران په دې نظر ګوري چې بډې رشوتونه د ټول پاکستان کې یو غټه ستونزه ده. خدا څوک کله او پچا باندې هم ورته بل شي. دوی فکر کوي په خیبر پختونخوا کې بلوچستان کې فاټا کې دا وخت غټه مسله د میډیا د حکومت او د اپوزیشن یا مخالف ګوندونو په نظر کې نه ده. غټه مسلې څه دي؟ د یو آزاد خبريال هغلی رضا شاه ډیو ریډیو ته داسې وایي.
زما په خیال چې دا پاکستان کومه مینسټریم میډیا د اغوی او داسې هلچل شانته جوړ کړی دی, افراتفری جوړ کړی دی. مونږ چې کوم روزنیو مسلو سره مخامخ یو نه داري چې زمونږ د افغانستان او زمونږ د افغانستان کډوالو دغه شان د وزیرستان بې کوره خلک هغه واپس روان دي. مونږ ګورو چې چار سدینه او زمونږ د خوش اسیمونه په لزګونو او په شلګونو ګاډي روزانه ډکیږي او هغوی دلته مونږ سره ډېر ښه وخت تیر کړی دی. هغوی مونږ پسې جاړي, مونږ هغوی پسې جاړو. نو زمونږ د پښتنو اصلي مسلې چې کومې دي هغه په شا لاړې که زمونږ رسی پیک مسله ده. د پاکستان د میډیا نه سی پیک د سره نه غیب شوی دی, په هغې باندې باس نه کیږي. چې پاره کې د پښتنو سی سه پکار ده سنگ پکار ده
هغه رضا شاه و چې په سی پیک باندې باسته کیږي په کډوالو باسته کیږي په دهرګره باسته کیږي دغه شانته یو بل خبريال او د مدني ټولنې غړی ارشد هارون هم د ډیو ریډیو په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې ملمو لومړی پښتنه ته ماده کړې و موجوده روان احتجاج چې ده په دې باندې ستاسو لمنه خبرګون څه ده
نو دی دغه ټول ضروری سيزونه پریخي دي او کرپشن یې رانیولې دي کرپشن یو داسې غیر واضح لفظ دی چې هغه تور ته پچا باندې لګول شي او هر وخت یې لګول شي خبر دا و چې د پی ټی آی حکومت د ریاستی ادارو دننه د دې خلاف کار کړی وي نو موږ خلکو بم یې تعریف کړو او خلکو دا به یو مثبت قدم
و دین رستو د پیښور پوهنتون یو پروفیسر استاد فیض الله جان نما پښتنه کړو چې فیض الله جان سه موجوده مرکزی حکومت په صوبایي حکومت تور لګوي په دې احتجاج کې هغه د صوبایي حکومت د احتجاج د علي یا ټول په توګه باندې استعمال کړي دي آیا پرویز خټک یا د هغه کابینه احتجاج نشي کولای د حق نه لري ک پنجاب د خیبر پښتونخوا حق وهي یا غو مظاهره کول غواړي فیض الله جان سه جواب وو زموږ په خیال کې دی چې د تحریک
انصاف حکومت ته نو نه د پکار چې وزیران او وزیرانا هغوی خپل حکومتي چوکۍ چې کوم دی یا بزداوم چې خپل سرکاري او خدا د دې لپاره استعمال کړي چې د وفاقي حکومت خلاف په دې مهم کې یا په دې ځای کې په سرکاري توګه باندې برخه شي کله دې تحریک انصاف پکې ایسا اخلي لپاره باندې د اچھا اعتراض نشي کېدی خو په دې وخت کې پرویز خټک صاحب چې کوم دی نو هغه د تحریک انصاف لیډر نه دی بلکې هغه د صوبی چیف ایگزیکټیو دی هغه وزیر اعلی دی
فیض الله جان وچی وزیر اعلی یا د صوبی نورو عہدیداران له د حکومت خلاف احتجاج کې په دې بنیاد شامل دي نه لپاره ځکه چې د صوبی د حقونو او د خلکو نمائندګي کوي دغه شانته دی په تحریک انصاف باندې دا تور هم لګو چې په پښتونخوا کې کړي لوزونه نه دی پاللي او مرکزی حکومت خلاف احتجاج کوي باید اول د خپل صوبی د خلکو سره کړي لوزونه او پالي مهرباني
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د غلو کډر منور دونکو اوس هم زو د پاکستان کرکټ ځپلې حالت بلوچستان لوري ته چیرې چې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د کوټې پروختون کې د پولیسو د روزنې په مرکز باندې ځانمرګي برید او بل هغه ورسته په نور بریدونو کې د ژوبل کسانو حل پښتنه هم کړی ده او په دې محالې ژړلې هم دي تفصیل راکوي حمید سمسور په دې رپورټ کې
د پاکستان پیپلز پارټي چیرمن بلاول بټو زرداری د کوټي د سیول هسپتال د پولیسو د روزنې په کالج کې د ټپيان سو رنزورانو سره ولیدل بلاول بټو زرداری وویل چې زما خپل کورنۍ لتراګری زخه موږ اغیزمن شوی یو له خبري رسنۍ سره د خبرو پر مهال باندې بلاول بټو زرداری کله د خپل مور د بلوچستان د دورې ذکر وکړي د دووش کې به اختیار راتوې سوي
سکیورټي کې لوګ بتاته ته کې بیبي پلیز سکیورٹی کا آپ حفاظت کریں مگر بی بی آئی تھی بلوچستان میں کیمپین چلائی تھی باہر نکلتی تھی دکانے سے وہ حل خرید رہی تھی
امنیت خوندی ساتون کو دیت ویلیو چی دا جغورن لپارا پام کوا لیکن دا راغله په بلوچستان کې د انتخاباتو لپاره کمپاین چلوي ل دکانو زخه میوه اخستلې بلاول بټو زرداری وویل کچيري مرکزی حکومت د نومبر تر وومي پوري د د څلور غشتنی و نه منلې بیا به د حکومت په ضد باندې غورزنګ پایل کی بلاول بټو زرداری وویل چې د سند پنجاب او د خیبر پښتونخوا لپاره د جمهوریت پرته بل هیڅ لار نهستا چې د پاکستان د ولس لپاره د شریفانو او د چودري نثار ضرورت نه لري د پر چودري نثار باندې هم کلک نیو کې وکړي
اس بوزدلی نے اس ملک نے اس ملک کو اتنا نقصان پہنچایا ہے ہمیں دنیا میں بدنام کیا ہے ہمارا پوزیشن چاہے وہ کوئٹا میں ہو یا کشمیر میں ہو کمزور کیا ہے
تراگری پر نڑی والا کچھ باندی مجھ دیر بدنام کڑی ہوں کپ بلوچستان کی دا کپ کشمیر کی مجھ دریزے دیر کمزور کڑی دی دا چودری نثار پاک لبانی دو ویل
یہ گود طالبان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں لال مسجد والے کے کے خلاف کچھ نہیں کرتے ہیں.
دا دشو طالبان سرا ملاقات کوي, خود اسلام آباد دسر جماعت والا پزد باندی عملیات نه کوي. بلاول بٹو زرداری وویل چې په پاکستان کې کوم ترنګلی سیاسي وزدا د دې ټوله مسول وزیر اعظم او د کورونو چارو مرکزی وزیر چودری نثار دی. د دلخلی سی عمران خان له بده مرغزخه د دریم قوت په اشاره باندې چلجی. بلاول بٹو زرداری د چین او د پاکستان د اقتصادي راداری د لوی لارې پاک لبانی وویل چې دا فکر د ولسمشر زرداری وو. کچيري د ټولو سیاسي ګوندونو پر اعلامیه باندې په بشپړه توګه عمل سوی وای, نو د چین او د پاکستان د اقتصادي راداری پر لوی لار باندې بنیو کینه کېدلای.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
السلام علیکم قدر من اوریدم کو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا نن د فرواز کال 2014 د اکتوبر د میاشتې ډیر شمنه ده. وخت سوال په پاکستان کې د مخستان اتنیمي او افغانستان کې 8 بجې او دلته واشنگتن ډی سی کې د غرمې 11 نیمې بجې دي. یو رم بیا په امرا ګرځو د مهمو خبرونو سرچکو ته. د پاکستان مسلم لیگ نن حکومت وای د تحریک انصاف کارکونکو به اسلام آباد کې احتجاجونه ته نه پریږدي. یو خبری کانفرنس ته د وینا په محل د کورنیو چارو وزیر چودری نثار علي ویلي عمران خان پښتانه د خپلو ګټو لپاره کاروي. یو پښتون څېړونکی وای
ورا په کوټه کې زمونږ تقریبا د او یو نه زیات ګولاري شهیدان شو. د پاکستان د میډیا نه سی پیک د سره نه غیب شوی دی, په هغه باندې باس نه کیږي. د بے قورش و خلق و مسئلے چې کوم دنو هغه بالکل پس منظر ته تلید. افغانستان ته چې زمون کوم غونو واپس زی.
د امریکا د یوې څارنې ادارې ویلي روان کال د طالب وسلوالو په ضد جګړه کې 15,000 افغان عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتي. اداره په خپل تازه رپورټ کې وایي روان کال تشدد کې 8,000 عام وګړي هم وژل شوي دي. او راپورونه وایي د عراق د موسل شار شاوخوا جګړه روانه ده او شیعه ملیشیا هم د داعش وسلوالې ډلې په ضد حملې شروع کړې دي. او سم د دې خبرونو تفصیل. په پاکستان کې حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف خبرداری ورکړی کچیر مرکزی حکومت په اسلام آباد کې د احتجاج په اړه د دوی د لاریون مخه ونیول نو سخت اقدام وکوي. دغه ګوند چې خیبر پښتونخوا کې واکمن دی غوښتنه لري چې د وزیر اعظم میاں نواز شریف او د هغه د کورنۍ په ضد د اداري فساد بډو رشوتونو او د پنامه د رسوایۍ په اړه بشپړه پلټنې وکول سي. د تحریک انصاف مشر عمران خان په بنګالا کې د خپل کور مخې ته د وینا په محل ویلي حکومت د یو سړي د غلا د پټولو لپاره په زرهاو پولیس او نورې وسلوالې قواوې پر ځای کړې دي او ولسته د سولهیز احتجاج حق هم نه ورکوي. بلې خوا پاکستان کې د ګیلپ نظر پوښتنه څرګندوي چې 15% خلک باور لري د پاناما د رسوایۍ خبرې رښتیا دي. په عین حال کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودری نثار ویلي اسلام آباد بندولو ته به څوک نه پریږدي. د امریکایي حکومت یو څارونکو اداره وایي د طالبانو ضد جنگ کې سش کال د افغانستان 15,000 امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې چې پکې 15,500 وژل سوي عسکر هم شامل دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي څارنوالې ادارې یا سیګار خبرداری ورکړی چې په هغه جنگ ځپلي هیواد کې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ چې کومې ګټې ترلاسه سوي هغه هم په کمېدو دي. د سیګار په درې میاشتنی رپورټ کې چې نن د یکشنبې په ورځ جاري سوی ویل سوی دی افغان حکومت 2.2% برخه باندې سش کال خپل کنټرول هم له لاسه ورکړی دی. اداره وایي د افغانستان له 402 ولسوالیو څخه 258 د حکومت په کنټرول کې دي او 3 د یاغیانو په ولکه کې دي. دا ډول 114 ولسوالیو کې د دغه رپورټ کې ویل سوی دی چې جګړه روانه ده. په عراق کې فوجي چارواکي وایي مرکزی ایالت سلاودین کې یو فوجي هلیکاپټر د تخنیکی خرابۍ له امله راغورځېدلی او دوه پایلټان بې درکه دي. د ای پی خبری اداره وایي دا پیښه د یکشنبې پر ورځ رامنځته شوې. په عین حال کې راپورونه وایي د شنبې پر ورځ شیعه ملیشه د عراق موسل شار ولوري ته تک پیل کړی او ادعا کوي چې د شیعه ملیشه له عملیاتو څخه به په موسل کې پیدایش وسلوالې ډلې باندې مځکه تنګه کړي. خو د ترکیه صدر خبرداری ورکړی که چیر موسل ته نږدې د عراقی ترکمنانو شهر تل آفر کې د شیعه ملیشې لخوا ځورونه وسوه نو ترکیه به د شیعه ملیشې په ضد عملیات کوي. ایران د ملګری ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د سعودي عربستان په بیا انتخاب نیوکه کړې. نن د یکشنبه پر ورځ د ایران سرکاري خبری ادارې ایرنا د مرستیال خارجه وزیر لخلی ویلي بشری حقونو شورا ته د سعودي عربستان بیا انتخاب څرګندوي چې بشری حقونه مازی د سیاسي ګټو لپاره وي. ایران او سعودي عربستان یو لبل سره ډیپلوماټیکي اړیکې نه لري او په شام او یمن کې د مخالفه اړخونو ملاتړ کوي. د نړیوال خلایي مرکز څخه درې خلابازان د 115 ورځو وروسته په خیریت سره بیرته مځکې ته رارسېدلي دي. د خلابازانو کې د امریکا کیټ رابنز، د جاپان ټاکویا او د روسیې اناتولی شامل دي چې نن د یکشنبې په ورځ د مرکزي آسیا په صحراګانو کې راکښته سوي او وروسته د طبي معایناتو لپاره نږدې روغتیایي کمپ ته رسول سوي دي.
د وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو د غلو خطرمن اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري. خو تاسو ته یادونه وکړو چې حمله دې خبری خبرونه ورسته به تاسو د پښتانه ستوري په خبرونه کې یو تنقیدی نشست اوري چې قربانه به ناهید سحر وي او نن به د برښنا شهزاد په کلام یا شاعری باندې خبرې کیږي او تنقید کوونکي به وي سلمى شاهین، اقبال شاکر، حسینه ګل. کولی سي تاسو په خپل هم دې خبرونه کې برخه واخلئ، خپل شعرونه هم وړاندې کوي. د ټلیفون شمیرې دي 001-202-205-04-03. او اوس هم یو رپورټ ولور ته ستاسو پام راګرځو چې د امریکایي حکومت یو څارونکي اداره وایي د طالبانو ضد جنگ کې سږ کال د افغانستان 15,000 امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله وشته چې پکې 15,500 وژل سوي عسکر هم شامل دي. زموږ همکاري سمینه احسن هم په دې باب نړیوال مطبوعاتو ته کتنه کړې ده او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د افغانستان د بیا ودانۍ د پاره خصوصي انسپکټر جنرال سیګار په خپل تازه رپورت کې ویلي د روان کال په جګړه کې افغان حکومت 2.2% علاقه باندې کنټرول بیللې ده. رپورت وای د افغانستان 1,200 کې 250 د افغان حکومت په کنټرول کې دي او 33 د یاغیانو د قبضې لاندې یو سل شپاڼس باندې د کنټرول دپاره جګړه روانه ده. رپورټ زیاتوي د ړومبنۍ جنوري 2015 نه تر 19 اگست 2016 پورې افغانستان کې دننه 101 حمله شوي. د رپورټ تر مخه د افغانستان قومي دفاعي او امنیتي فوز ANDSF د خطراتو د مخنیوي پوره انتظام نه لري ځکه د ستراتیژیک ناکامو مخنیوي دپاره په امریکني فوزونو یې انحصار دی. یاد دي په افغانستان کې طالبانو د اگست د میاشت راهسې په جنگي میدان کې جګړه او نورې حملې زیاتې کړې او روانه میاشت شمالي قندوز ښار سره سره د جنوبي هلمند سرخار لشکرګاه باندې هم کنټرول بیا نه ترلاسه کولو ته نږدې شوي. اخوا ملګري ملتونو ویلي افغانستان کې جنگونو او ترهګرو حملو کې 8,000 نه زیات عام خلک وجلی شوي. په دې کې 2,500 هغه افغانان هم دي چې د 2016 کال په ړومبنۍ 9 میاشتو کې وجلی شوي. سیګار خپل رپورت کې دا هم وایي د افغان زنانو د ژوند بهتري لپاره امریکا د 1 بلیون ډالرو د پروجکټونو ژمنه کړې وه خو 2016 نه را په دې خوا د ښځو لپاره د تعلیم او سیاست کې د مساوي ګډون موقعو ملاتړ هم ډیر کم شوی او افغانستان نن هم د ښځو لپاره په دنیا کې تر ټولو بدترین ملکونو کې دی. رپورت دا هم وایي غریبي، بیروزګاري، تشدد، د خلکو د ملک نه کډې کول او په ملک کې دننه بیکوره کېدل او د تعلیم فرق ډیر زیات شوی دی. بلخوا په افغانستان کې شخصي سرمایه کاری او نور سہولیات هم کم شوي دي. رپورت زیاتوي د روان کال لومبنوش په ګومیاشتو کې 15,000 افغانانو په لاول ځل یورپی یونین کې د پناه خواستونه ورکړي چې دا شمیره هم د 2015 کال په مقابله کې 83% زیاته ده. د دې نه علاوه نن د امریکا په نیویارک ټایمز کې د افغانستان مقامی رپورټر مجیب مشال د طالبانو د نوي جنگي طریقو په حق لا یو تفصيلي مضمون هم لیکلی. مضمون وایي د قندوز ښار طالبانو لاسونو تا دویم ځل پریوتونه محفوظه ساتلو په لړ کې د امریکا او افغان فوزي ویاندو لوزونه هغه وخت دروغ شو چې کله د قندوز جګړې او د خپلې کامیابۍ په حق له د طالبانو ټویټس او په موبایل فونونو جوړې کړې شوې ویډیوګانې په سوشل میډیا خورې شوې او بیا چې کله افغان حکومت وویل چې یاغیان د لشکرګار نه ډیر لري دي نو طالبانو فورن د خپل یو ملګري هغه ویډیو په سوشل میډیا خپره کړه چې پکې هغه د حکومت نه قبضه کړې شوې په یو هموي کې په خار کې ګرځي راګرځي او په لاس کې مایک هم نیولی دی. مضمون وایي د نخکاری د سي چې لکه افغان طالبان هم د داعش نه زده کړه کړي او وس د سوشل میډیا استعمال شروع کړي، او یوازې دا نه ده، دوی د جدید ټکنالوژي استعمال هم شروع کړي دي. مثلا سورزی وړاندې یغیانو د ډرون کیمرې په ذریعہ د هلمند صوبې نوا ولسوالۍ کې د یو ځانمرګي حمله جوړ کړی شوی ویډیو جاری کړه. مضمون لیکي د هلمند په شان زګونو کې چې کله جګړه سخت شي نو طالبان د موبایل فون نتورک ټاورې هم وتړي. د لیکوال تر مخه د طالبانو نوی جنگی تګلارې په وجه افغان حکومت د جنگی میدان نه علاوه هم په دفاعي پوزیشن کې راغلی. که څه هم د افغانستان د داخله وزارت ویان صدیق صدیقی وایي د دوی پروپاګاندا یوازې د دوی د وسلوالو د پاره ده چې دوی خپلې ګټې بیانې او یره خورول غواړي، خو په دې پروپاګاندا دوی خلک ځان سره نشي ملګری کولای. خود مضمون تر مخه دا هم حقیقت دی چې د طالبانو د دې پروپاګاندې د مخنیوي او موثره جواب په لړ کې ډیر کم کوششونه لیدل شوی.
وایس اف امریکا دی ور ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.diwaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadiwaradio.com
یعنی www.voadiewaradio.com.
د عراقی فوجي سرواکي وایي چې د دوی یو هليكاپټر د ټکنیکی خرابې لوجې نسکور شوی. د یک شنبه په ورځ د نوم ناشولو په شرط دوی مطبوعاتو ته ویلي چې د تیر ورځې په پیښه کې دوه پایلټان بې درک دي. د عراق موسل شهر د داعش سبیرته د نیولو لپاره عراقی شیا ملیشا وایي چې د موسل په لوی دیس کې د داعش په ذات برید کړي. دا ترکی ولسمشر طیب اردوغان مطبوعاتو ته د شنبه په ورځ ویلي چې د هغه حکومت به د تل اپار د خلکو د حقونو حفاظت کولو لپاره د عراقي ملیشاو باندې نظر ساتي. ولې چې د داعش څخه موسل شهر اخستلو لپاره شیا ملیشاو ویلي دوی به موسل شهر ته نه ننوځي، بلکې د تل اپار غوندې شهرونو شاوخوا باندې به توجه ورکوي. داعش د موسل شهر او شاوخوا سیمو کې د پرمختګ کوونکو عراقي ځواکونو په ضد په لکونو خلک د انساني ډال په توګه کاروي. دغه سرګندونې د ملګری ملتونو د بشري حقوقو دفتر کړې دي. د ملګرو ملتونو دفتر وینا ده چې 200 زخه زیات خلک په دزو سره وژل شوي. دغه کسان له دې عمله وژل شوي چې اغوی د یو ځای زخه بل ځای ته د منتقل کېدو په اړه د داعش خلاف ورزي کړې و، یا اغوی له دې وړاندې د حکومتي امنیتي ادارو لپاره کار ترسره کړی و. موسل د داعش څخه خلاصولو لپاره تر دې مهاله د عراق مشرقي د روانو فوزي عملیاتو په مهال جنوب ختیځ او شمال څخه د شار په لوري مارش کوونکي فوزیانو په بیلابیلو کلو د داعش قبضه ختمه کړې ده. د ملګرو ملتونو وینا ده موسل او شاوخوا څخه د لسو زرو څخه زیاتو خلکو خپل کورونه پرېښتي دي. د داعش جنګیالانو د کال 2014 په نیمایي کې په موسل باندې قبضه کړې ده.
د ټولو غږ
دیو رادیو،
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی،
تاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ،
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږ بجو نه تر نهه بجو پورې،
او د ماخام شپږ بجو نه تر د شپې دولس بجو پورې اوریدل شي.
مرکه جبه ریډیو دا کرامونه اوریدونکو، اوس هم په امریکا کې په 8 نومبر کې دونکو د جمهوریت ریاست د ټاکنو په باب یو ریپورت ولور ته ساسو پام راګرځو چې د ډیموکراټیک ګوند کاندیدا هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ انتخابي کمپاینونه په کم ډګر ولاړ دي. تفصیل راکوي د وایس اف امریکا په ریپورت کې علمگیر خان.
د امریکا صدارتی ټاکنو کې یو څو ورځې پاتې دي او ډیموکرات ګوند لخوا د دې څوکۍ لپاره کاندیدا میرمن هیلری کلینټن وایي ورته لګي چې دې پسې اف بی آی وفاقي تحقیقاتي ادارې لخوا شخصي اکاونټ نه سرکاري ایمیلونو کولو یا قتلو کیس یو وار بیا د خلاصولو فیصله سیاسي ده. میرمن کلینټن او د هغې د صدارتي څوکۍ لپاره سیاسي کمپاین چلوونکي د اف بی آی د ډایرکټر دا ګام غیر ذمهوارانه هم بولي. د کمپاین په لړ کې یوې غونډې ته خپل وینا کې میرمن کلینټن ویل دا خبره ورته ډیره عجیبه لګي چې څوک به دومره غټه خبره دومره کم معلوماتو په اساس مخې ته راوړي، په داسې حال چې انتخاباتو ته دومره کم وخت پاتې دی به دا هر څه مخې ته راوړي. داسې چرته وړاندې نه دي شوي او دا ډیره د پریشانۍ خبره ده. د میرمن کلینټن سیال د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ ښاغلي کومه کانګرس ته دغه خط په اډانه د اولس پام د خپل لانجونو اړولو هڅه کوي چې ځان اړخ ته نور ووټران راوړوي. د ښاغلي ټرمپ خپل کمپاین چلوونکي هم منی چې داغه ګټه بګرانوي. د میرمن کلینټن د ډایرکټر کومې خط او په دې لړ کې د ریپبلیکن مشرانو تنقید باندې نیغ په نیغه نیوه کې شروع کړي چې په هان غړي د خط میرمن کلینټن کمپاین سخت جوړولې. د هغې آیو واتا تیر ورځ رسیدو باندې دا خبر خپور شو او پسته د میرمن کلینټن د خبريالانو د مت کې پښتنو نه ډډه هم وکړه. د امریکا په سیاست کې یو شمېر ډیموکرات مشرانو د خاغلي کومې دا ګام سخت غندلې او د کمپاین په دې ډګر یې دا یو غیر مناسب ګام هم بللې. دوی ګڼي د ګام د کلینټن دله کوم چې د وړاندې نه د ګډوډي ښکار و نور به تولې کړي. دا خبره اوس ته وټرانو پورې دا چې د دې خبر په اډانه د میرمن کلینټن لسونه وټ ورکوي او کنه خدا وخت د خاغلي ټرمپ ته ګټه ضرور رسولې. خاغلی ټرمپ ویل دا د سرکاری کار لپاره شخصي ایمیل استعمال د واټرګیټ سکینډل نه هم غټه لانجه ده او هیله څرګنده کړې چې اوس به په دې مت کې انصاف وشي. د روان کال په سر کې اف بی آی دې مت کې ویلي چې د ایمیلو په لانجه کې ورله هیڅ په لاس نه دی ورغلی او میرمن کلینټن یې بې ګناه ګرځولې وه. خو تیر ورځو کې ډایرکټر کومې د کانګرس اته کمیټو او ډیموکرات مشرانو ته یو خط لیکلی چې په دغه کې ویلي اف بی آی تحقیقاتي ادارې ته داسې نوي شواهد ترلاسه شوي کوم چې دغه تیر تحقیقات سره تړلي دي. په امریکا کې نظر پښتنو نه وړاندې اندازه وا چې ډیر ووټران د ایمیل په معامله میرمن کلینټن باندې اعتبار کم لري، خو داسې ښکاره ده چې د ایمیلونو دا لانجه د ټاکنو کې په شار روانه وه او د میرمن کلینټن د ګټې اثرات واضح کېدل شروع شوي وو. د اف بی آی د لاسا وروستي پرمختګ له امله نظر پوښتنې بیا ښایي چې دواړه کاندیدان یو بل ته اوس ډیر نږدې دي، خو دا واضح نه ده چې د انتخاباتو په نتایجو به د دې اثرات څه وي.
د پیغلو پښتنو خویندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار رکیږي.
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
یا 001-00-00-00-00.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګلاو کترمن اوریدونکو، خبری خپرونه لا دوام لري، خو یو بیا درته یادونه وکړو چې هم له دې خبری خپرونې وروسته به تاسو خپرونه اوري پښتانه ستوري او د دې خپرونې کوربنه ده ناهید سحر. نن به تنقیدي غونډوي هم په دې خپرونه کې او د برښنا شهزاد په شاعری باندې به خبرې کیږي او تنقید کوونکی به وي سلما شاهین، اقبال شاکر او حسینه ګل. تاسو هم کولی سئ په دې خپرونه کې برخه واخی. د ټلیفون شمیرې دي 001-202-205-0403. بل شمیره ده 0800-00-90. او قدرمن اوریدونکو، له هغه پښتانه ستوري خبرونه ورسته به تاسو بلخ خبرونه چې خبری خبرونه ده هغه به په ټلویزیون باندې هم لیدلای شي او هم دا خبرونه تاسو که په ټلویزیونونو لیدل غواړئ نو د ډش انټینا لاري په ایشیا سیټ 3 باندې کتلای شي. او اوس هم یو رپورټ ولور ته ستاسو پام راګرځو چې خیبر پښتونخوا کې په عارضي توګه په کار ګمارل سوي ډاکټرانو احتجاج پیل کړی دی. دوی وایي چې حکومت 6115 ډاکټران په عارضي توګه په کار ګمارلی وو خو اوس حکومت د ډاکټرانو لپاره یوازې 2200 چوکۍ یا منصبونه اعلان کړي دي چې هغه به هم د پبلک سرویس کمیشن له لارې ډکیږي. په دې کې به یوازې 1415 عارضي ډاکټرانو ته منصبونه یا ځای ورکول کیږي خو ډاکټران وایي دی بیا نه غواړي چې د پبلک سرویس کمیشن له لارې بیا امتحان ورکړي او کار ځانته پیدا کړي. زموږ خبریال ریاض حسین هم په دې باب له ډاکټرانو سره خبرې کړې دي. یو رپورټ یې برابر کړی او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
په خیبر پښتونخوا کې سرکاري عارضي ډاکټران د حکومت نه مطالبه کوي چې هغوی ته د اسمبلی د بل په بنیاد پخې نوکرۍ ورکړي شي. دا مطالبه په داسې وخت کې مخې ته راځي چې په حکومتي سطح باندې د ډاکټرانو نوکرۍ د کمیشن په بنیاد ورکولو ادعا شوې ده او اډهاک ډاکټران وایي چې د وړاندې نه د هغوی د تعلیم سلسله یو سخت پروسس سره مخ وي او اوس حکومت غواړي چې هغوی بیا د یو سخت امتحان نه تیر کړي او که داسې ونه شوه نو په اډهاک ډاکټرانو کې به ګڼ شمېر ډاکټران د عمر په بنیاد بے روزگارے سره مخ شي. په دې حق لپاره مردان ضلع کې د یو کال په بنیاد لګول شوی عارضي ډاکټر ډاکټر شمشیر ډیو ریډیو سره د خبرو په محال وایي چې په ډومبی ځل د حکومت له طرفه په دغه عارضي نوکرو کې د نوکرۍ نه د ویشتلو ټکی لیکلی شوی دی.
زموږ په کانټیکټ کې فور د فرست ټایم ان هیستوري دی دا انکلود کړو چې افټر د سلیکټیز اف کمیشنډ میډیکل افیسر د کانټریکټ شوډ بی ټرمینیټډ. دا یو کلاغي کې انکلود شوی دی او په دې کې اگر چې د ایگزام سیستم اون دی پد مون سره داسه ډاکټرز انکلود دي چې هغه 10 ایئرز په دې هیلث فیسیلیټیز کې سرویس ورکړي دي پی پی چای سره او په ډیفرنٹ فارم کې هغه امپلایز پاتې شي هغه سرهالو او دلته مون سره پیډ هاک کې سلیکټ شي دي. ان کیس کې دی په ډیډ هاک نه روزي نو دی ار نات الیجیبل ټو اپیر ان پبلک سرویس کمیشن ایگزامینیشن. هغه به دغه ځای کې ډیر زیات سفر شي.
درې میاشتې وړاندې د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې په تاریخ کې پړوم بدل شپاړه 115 یا د اډ هاک ډاکټرانو سیټونه ډکړي دي چې پکې 250 ډاکټران خذي او سړی په مردان ضلع کې هم لګولي شوې دي. خو د دې سره سره په حکومتي سطح باندې 2200 خالی د ډاکټرانو پوسټونه د پبلک سرویس کمیشن په ذریعه د ډکولو هڅې کیږي چې پکې دغه 1415 یا د اډ هاک ډاکټرانو پوسټونه هم شامل دي. خو دغه ډاکټران وایي چې د وړاندې نه کومه پالیسي روانه ده د هغې د لاندې د اسمبلی د بل په ذریعه هغوی هم ریګولر کړي شي. په دې حقله د اډ هاک ډاکټرانو وایس پرزیډنټ ډاکټر رضوان ډیو ریډیو سره د خبرو په محال وایي چې د وړاندې نه هغوی د یو سخت ذکر سره مخ وي او اوس یو ځل بیا د هغوی نه د کمیشن په ذریعه امتحانونه د اخستو هیڅ جواز نشته.
چې مونږ دونه سخت سلیکشن کرایټیریا نه پاس شوی یو نو د دینه او بیا خیر کې مونږ ته لیسنس ملو شو چې او یو پیپل ار الیجیبل ټو ورک ان د فیلډ چې یاره دینه پاس تی نور زمونږ چې کوم دینه انټرویوز یا نور زمونږ ایگزام اخستلو صحت نه جوړیږي. د 5 منټس انټرویو کې چې کوم دینه زمونږ د تشوی 16 ایئر ایجوکیشن سو اندازه علی نو دا به یو غلطه خبره ده. یو ویدل 5 منټس کې چې کوم دینه ته یو ډاکټر نشي جج کولی چې هاو مچ هی از کوالیفایډ هاو مچ هی از able to do work in the field. نو لہذا مونږ دا ریکوست کو کې پی گورنمنٹ ته چې اغې دي مونږه ود اوټ څنګه چې لاس زمونږه مخکې زمونږه اډ هاک ډاکټر سلیکټ شوی دي تو ترو اسمبلی بیس باندې دا غي کم دین ریګولرایزیشن شوی دي مونږ ته هم په هغه بیسس باندې کم دین ریګولر کړي.
په خیبر پښتونخوا کې د کال 1900 یا یم نه دا سلسله روانه ده چې د اسمبلی د بل په ذریعہ د عارضي ډاکټرانو نوکرۍ پخې شوې دي او درې میاشتې وړاندې هم روان کال 333 اډ هاک ډاکټرانو ته ریګولر نوکرۍ ورکړي شوې دي. سړنې وایي چې د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر له طرفه د اډ هاک ډاکټرانو د ریګولر کولو د پاره وزیر اعلی ته یو چټه هم شوې ده خو تر اوسه پورې په دې باندې عمل درآمد مخې ته نه دی راغلی. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
د میرمنو غږ
زه تعلیم حاصل کوم ما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکم.
ملالا یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزی په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
اوس وړاندې کوو یو ادارې چې په نړیوالو او سیمه ایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د هندوستان د تجارت او د صنعت زنانه وزیر نرملا سیتارامن او د امریکې د تجارت نماینده سفیر مایکل فرومین د هندوستان او امریکې ترمنځ د تجارتی پالیسۍ د ادارې یا د ټی پی ایف د لسمی وزارتي غونډې په حیث د اکتوبر په شلم تاریخ نوی ډیلی کې خپلو کې ملاقات وکړو. دواړه وزیران خپلو کې په دې خبره متفق شول چې ټی پی ایف ادارې د هندوستان او د امریکې ترمنځ د دوه اړخیزه تجارتي تعلقاتو په مضبوطولو او د دواړو ملکونو ترمنځ د تجارت په زیاتولو کې لوی لاس کړی دی. دین علاوه د ټی پی ایف ادارې د سوري لاندې چې صدر اوباما او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د رائے خیال د قانوني ملکیت په باب لکمه اعلی اختیاره کارنده ډله جوړه کړې ده. د دې سرگرمۍ هم توندې شوې دي او په کال 2014، 2015 او 2016 کې د دې کارنده ډلې وزارتي غونډې باقاعدګۍ سره شوې دي او د زراعت، تجارت، صنعتي مت کې د سرمایه‌کارۍ زیاتولو او د رائے خیال د قانوني ملکیت د مدونو د وزارتونو کارنده ډلو د دې کوششونو په کامیابولو کې ډیر کار کړی دی. غونډه کې ناستو دواړو وزیرانو د ټی پی ایف د ادارې د تروسه پورې په شبو کامیابو ډیره خوشحالي ښکاره کړله، ځکه چې د دې کامیابو له سببه د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت په کال 2015 کې 109 ارب ډالر ته زیات شوی دی. خو دوی دا خبره هم تسلیم کړله چې د دواړو ملکونو د اقتصادي جوسي تر مخه ډیر کار لا پاتې دی. دوی دا هم ومنله چې امریکایي بازار ته رسیدل اوس هم د تجارت زیاتولو لپاره ډیر لوی اهمیت لري او هم دې سیز امریکې نه د هندوستان د برآمداتو د یو لوی خریدار ملک په جوړولو کې لوی کردار ادا کړی دی. د هندوستان د کل برآمداتو 15% امریکې ته راځي. د دې په مقابله کې هندوستان ته د امریکې برآمدات د امریکې د کل برآمداتو 1.4% جوړیږي. دا سیز د تجارت ډېرې موقع او د اقتصادي اصلاحاتو او د منډهو د پرانستو ضرورت په ګوته کوي. امریکا د هندوستان او امریکې ترمنځ تجارت لا د ودی ورکولو او د دواړو ملکونو د ایشیا او د بحر الکاهل د سیمې او د دنیا د سوکالۍ او ودانۍ د پاره هندوستان سره په شریکه کار کولو باندې ویاړ کوي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر دروخی دی. د پښتو ویل نه ډیر خلک من کروږي دی.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنو ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا. پښتنو ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا. یا خو پتا کی زړه یا بکین سروخی دی. او ته پښتو ویل نه ډیر خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د ګلو قدر من اوریدونکو په لږ سات کې به یو ری بیا مهم خبرونه او د هوی لنډیز به اورو او بیا به ورسته د پښتانه ستوري خبرونه زموږ له همکاري ناهید سحر سره اوري او هم په دې د خبرونه به تنقیدی غونډوي چې پکې د شاعری برېښنا شهزاد په شعرونو باندې به خبری کیږي تنقید ته وړاندې کیږي او تنقید کوونکی به وي سلمہ شاهین اقبال شاکر او حسینه ګل تاسو هم کولای سي په دې خبرونه کې برخه واخی که شعرونه لري هغه هم وړاندې کړي تنقید لپاره د ټلیفون شمیرې 00202205004 او 03 بل شمیره ده 0800 و و و او 90 ل ډیو ریډیو سره اوسئ